د مازګر څلور بجې شوې د ساده رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شبر هر کله کوم طاهر روشن را سره په ټکنیکی برخه کې مرسته کوي. د خبرونه چې په منځني څپه 12.5 نیو پټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. وړاندې د ولسمشر اشرف غنی څرګندونه د افغانستان په اړه د لندن د نړیوال کانفرنس په درشل کې خبرو چې په دولتي ادارو کې د پراخو اصلاحاتو ژمنه کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو، په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې یو لوړ پوړي ایراني چارواکي د امریکا د دفاع وزارت هغه اعدام رد کړی دی چې وایي ایران په عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو هوایي بریدونه کړي دي. په نړیوالو خبرونو کې دا خبر هم لرو چې د امریکا متحده ایالاتو چارواکي وایي ولسمشر باراک اوباما اشتون کارتر د امریکا د راتلونکي دفاع وزیر په توګه ټاکلی دی. د دغو او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه قسیم سولم الاوروي.
تمکیجه افغان چارواکی د لندن په کانفرنس کې له د نړیوالې ټولنې تازه مرستې را جلب کړي. د اضطراري حالات کمیټه وایي د ژمي لپاره لازم تدابیر نیولې دي. او سبا ته به د افغانستان او اماراتو د کرکټ ټیمونه د کرکټ د یو رسنۍ سیالۍ وروستۍ لوبه وکړي. د هم بشپړ خبرونه د مالی وزارت وایي د لندن غونډه له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د شمنو د تازه کېدو لپاره مهمه ده. دغه وزارت وایاند عبدالقادر جیلانی نن ازادې رډو ته ویل هیله سره چې نړیواله ټولنه به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان په اړه د لندن نړیوال کانفرنس سبا پیلېږي او ویل کېږي افغان ولسمشر به پکې هڅه وکړي څو له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې تازه مرستې راجلب کړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت دارد کړی چې غنې د نامي لامل د یو شمیر خیریه مسو کارکونکو کې لدغه هیواد وتل دي. د افغانستان د خیریه کارکونکو مسله ورسلاغه مترس وچی وسلوال مخالفینو تیر شنبه په کابل کې د یو خیریه مؤسسې پر دفتر برید وکړ او دغه دفتر درې بهرني او یو افغان کارکونکو وژل. لدې وروسته داسې راپورونه خبر شول چې د یو شمیر خیریه مؤسسو کارکونکو له افغانستان وتل دي. خو د اقتصاد وزارت سرپرست حکم خان حبیبی نن ازادې رادیو ته ویل چې دغه کارکونکي د کرسمس د رخصتۍ په خاطر خپل هیوادونو ته تللې دي. د اضطراري حالاتو کمیټه وایي د راتلونکي ژمي لپاره لازم تدابیر نیولې دي. د دغه کمیټې مرستیال طارق قسمتي نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې یوازې د کرنې وزارت د ژمي په موسم کې څه باندې 50 ټنه غنم ذخیره لري. په افغانستان کې د ژمي په رسیدو سره هر کال د لری پروتو ولسوالۍ لارې تړل کیږي او خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ کیږي. او تمه کیږي د افغانستان د کرکټ ټیم سبا د متحده عربی اماراتو په وړاندې د کرکټ د یو رسنیو لوبو په څلرمه او وروستۍ سیالۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان ټیم مخکینی دوه لوبې متحده عربی امارات ته بایللې وي او یوه یې ګټلې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتک ازادې رادیو ته ویل چې د لوبو ته ښه تیاری نیولی دی. د کرکټ د نړیوال جام لوبې د فبروري په 14 نیټه په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره کیږي. افغانستان به د کرکټ د نړیوال جام په درشل کې د تمریناتي لوبو په لړۍ کې د فبروري په 14 نیټه له هند سره هم لوبه وکړي. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورونی خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر نه.
یو لوړپوړی ایرانی چارواکی د پینتاګون هغه ادعا رد کړې چې وایي ایران په عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو هوایي بریدونه کړي دي. د پینتاګون وایان وړاندې ویلي و چې دا څه شواهد لري چې شي ایران په دې وروستیو کې د عراق په ختیځ کې هوایي بریدونه کړي دي. یو ایرانی چارواکی د نوم د نشودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هیواد هیڅکله د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر وړاندې په هوایي حملو کې ښکېل نه دی. د ایران او امریکا دغه زدهونه قضیه څرګندونه وروسته لا غو راپورونه سوي چې وایي ایرانی جټ الوتکو د عراق په دیاله شار کې د اسلامي دولت تل وسلوال پنه شکر دي. کربی پرونویل چې دوی په دې اړه شواهد هم لري. د امریکا متحده ایالاتو چارواکي وایي ولسمشر باراک اوباما اشتون کارتر د امریکا د راتلونکي دفاع وزیر په توګه ټاکلی دی. د شپېته کلن کارتر نوماندي به په راتلونکو ورځو کې رسما اعلان سي. کارتر یو فزیک پوه او د دفاع وزارت پخوانی مرستیال و. هغه به د چټک هغه به د چک هیګل پر ځای چې تیرونه یې د اوباما لوري د فشارونو په نتیجه کې استعفا وکړه او ټاکل سي. کارتر له 2009 څخه تر 2011 کال پورې د پینټاګون د وسلو پلورونکو او د هغه وسلو ذریعہ وسایتو د تولید او انتقال په چټکتیا کې مرسته کړې چې په عراق او افغانستان کې د ماین له شاوډونو څخه د امریکایي ځواکونو د خوندي کولو لپاره جوړ شوی و. د امریکا راتلونکو دفاع وزیر په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ټلې په اوکراین کې د روسیې د مداخله د نړۍ په سطحه د ایران د نفوذ او هم د چین د ځواک د ډېرېدا د مخنیوي له ستونزو سره مخامخ وي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي هغه ائتلاف چې متحده ایالاتو د اسلامي دولت ډلې سره د مبارزې لپاره جوړ کړی په ټولو برخو کې په یو موټی ډول پر مخ روان دی او تر هغه به د کمپاین پر مخ وړي چې بریالي کېږي. د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې د عراق او سوریه ډېرې برخې په خپل کنټرول کې راوستې دي. جان کیری نن په برکسل کې د شاوخوا شپېتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته تر غونډې د مخه دا خبرې وکړې. په دې غونډه کې به چې د ائتلاف ډېرې هیوادونه هم پکې شامل دي د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پرمختګونه او ستراتیژي وارس
The United States is constantly looking for the means to enhance
د یو متحده ایالات په پرله پسې ډول د داسې لارو په لټه کې دی چې زموږ د اقداماتو مؤثریت لا ډېر کړي. زه ډاډه یم چې د دې ائتلاف غړي به ورته کار کوي. هغه زیاتوي چې د اسلامي دولت په نوم ډله غواړي یو دین یا عقیده ټوله برمته کړي، خو وایي ډېری مسلمان مشران د دوی د دغه کړنې غندي. یوې مصري محکمې د اخوان المسلمین یو سلو اته اتیا پلویان د پولیسو پر یوه مرکز د برید په تړاو په اعدام محکوم کړي دي. دغه برید په 2014 کال کې قاهرې ته نږدې د پولیسو پر یوه مرکز وسو او لس تنه پولیس پکې ووژل سو. د محکمې لومړنی حکم دی په مصر کې د اعدام حکم باید د دغه هیواد تر ټولو لوړ پوړی مسلمان مذهبي شخصیت لوی مفتي ومني. له دغو کسانو څخه یو سلو څلوېښت تنه یې له وړاندې بندیان دي، خو پر پاته نورو یې په غیاب کې حکم سوی دی. ټاکل سوی وروستۍ محکمه د جنوري پر سلر وشته منیټه اوسه. وروسته له هغه چې په خوانی ولسمشر محمد مرسي د پوځ له لوري له دندې لرې کړی سو، مصري چارواکو د اخوان المسلمین ګوند سلګونه غړي نیولې او ډېری په اعدام محکوم کړي دي، خو تر اوسه پر یوه هم دا حکم نه دی عملي سوی. د بشري حقونو ډلو پر دې ټول کړنو سخت انتقادونه کړي دي. د اوکراین پارلمان د صدر اعظم ارسن یاتسینوک په مشرۍ یو نوی حکومت تصویب کړ. وړاندې سوی کابینه په پارلمان کې د 288 مثبتو رایو په نتیجه کې ترلاسه سوی. د یاتسینوک په حکومت کې امریکایي ناتالی جاریس کو هم د مالی وزیر په څوکۍ ګمارل سوی چې تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې دنده لرله او لومړنی کس و چې د ډسمبر پر 2 نیټه یې د اوکراین د ولسمشر د یو فرمان له مخې د اوکراین تابعیت ترلاسه کړ. نوموړی دغې کرسۍ ته د ولسمشر له لورې نوماند سوی و. او د ترکمنستان، قزاقستان او ایران ولسمشرانو هغه نوی تړک افتتاح کړ چې درې هیوادونه سره نښلوي. دغه مراسم نن په ترکمنستان کې ترسره شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني او د قزاق ولسمشر نورسلطان نظربایوف په ترکمنستان کې د دغه هیواد له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره یو ځای شول. دغه سړک 915 کیلومتر اوږدوالی لري او د درېو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لنډه د اورګاډي لار ده چې د چټک انتقال لپاره جوړه شوې ده. د خبرونو پای.
ساتي راډیو په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د ولسمشر اشرف غنی څرګندونه د پراخو اداري اصلاحاتو د کړیشمنې پاړه خبرو. بیا به واوري چې د افغانستان د سوداګرۍ خونه غواړي چې له پاکستان سره د تجارت په برخه کې یو لړ موافقت نامې لاسلیک کړي. په دې اړه له ازرخش حافظي سره شخېدلی یو.
ترانزیت لار د افغانستان پاکستان لپاره ډېر ګټور ده. بیا د تاسیس پروژه ده، پښتو پروژه ده. دا ټول دې پر لوي چې زموږ د پاکستان مناسبات په نسبي لحاظ کې څه څه لحاظ کوي.
په هلمند کې مو د موټر بم په تور د یو شمېر کسانو لنیولو خبرو. د مایوبینو نړیواله ورځ مو هیره نه ده. په دې اړه په کابل کې د یوې غونډې راپور خپرو چې په کې له مایوبینو سره پر مرستو ټینګار شوی دی. تر 5 بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. د افغانستان ولسمشر وایي د ملي یووالي حکومت ژورو اداري اصلاحاتو ته ژمن دی. اشرف غنی پرون د ناټو په غونډه کې دا خبر هم وکړه چې افغانستان نه غواړي د نړیوالو پروژو بار شي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ژمنه وکړه چې د افغان ادارو له پیاوړتیا سره به مرسته کوي. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان ولسمشر په افغان حکومت کې د ژورو اصلاحاتو ژمنه په داسې حال کې کوي چې نړیوالو درتلونکو مالی او پوځي مرستو لپاره دا مسأله د یو شرط په توګه مطرح کړې ده. محمد اشرف غنی چې پرون په بروکسل کې د ناټو په مرکز کې د دې تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر مهال څرګندونې کولې وویل د اداري اصلاحاتو لپاره به افغان حکومت پر خپل تعهد ټینګ ولاړ وي.
دی
وی د ملي یووالي حکومت اساسي اصلاحاتو ته ژمن دی. څو خپل برخلیک ولرو او دا یقیني کړو چې د اصلاحاتو په پروسه کې مخکښ یو. په هغه سرعت چې په تیرو دوو میاشتو کې مخته تللی یو وړاندې به ځو. موږ نه غواړو پر نړیوالې ټولنې بار سو. افغان مشران دغه ماموریت یا هدف ته ژمن دي. د افغانستان جمهور رئیس د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ژمنه په داسې حال کې کوي چې د یوې نوې سروې له مخې په افغانستان کې د اداري فساد کچه یو څه راټیټه سوې ده. د شفافیت نړیوالې ادارې په فهرست کې افغانستان دوه درجې راکښته سوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو پرونیو خبرو کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ترڅنګ په افغانستان کې د افغان او بهرنیو پوځیانو په وړاندې د پرتو ګډو ګواښونو په اړه هم خبرې وکړې. په همدې حال کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د سې شمې په ورځ د راتلونکي میلادي کال لپاره په افغانستان کې د دې تړون پر نوي پوځي ماموریت موافقه وکړه. دغه نوي ماموریت به د هغو ځواکونو ځای ونیسي چې د روانې میاشتې تر وروستیو پورې له افغانستانه وځي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل افغانستان به د نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل نه سي.
Afghanistan is no longer a safe haven.
افغانستان نور د نړیوالو تروریستانو لپاره خوندې پناه ځای نه دی. زموږ ملتونه خوندې او افغانستان غشتلې دی چې بل درې نیم لکه سرتیری او پولیس لري. خو بیا هم ډیر کارونه ست چې باید ترسره شي. لا هم امنیتي خطرونه ست چې باید مقابله وسی او اصلاحات باید ادامه ومومي. افغانان اوس د شرطونکو لپاره یو چانس لري او دغه راتلونکي د دوی په خپل لاس کې دی. د ناټو په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوی ټاکل شوی ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د نړیوالې مرستې د دوام غوښتنه وکړه څو په مرسته یې کابل وکولای شي خپلې ادارې غښتلې کړي. نیکولاس هیسم وویل د نړیوالو په ملاتړ به افغانستان وکولای شي په بریا سره د روانو ستونزو او خطرونو مقابله وکړي. شغلی هیسم چې پرون د ناټو په مرکز کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته خبرې کولې وویل لا افغانستان به د نړیوالو پاملرنه کم نه سي او نه به یوازې پریښول سي چې په کورونی جګړه کې ښکیل سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په عین حال کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو هم اندېښنه وشوده. نیکولاس هیسم په وروستیو کې د یان کوبیش پر ځای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی.
په بروکسل کې د ناټو د 28 غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو او ایسف هیوادو د استازو په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې پراخ اداري اصلاحات به د افغانستان په ادارو کې رامنځته کړي. د بروکسل په غونډه کې افغان امنیتي ځواکونو سره د استخباراتو، کشف او هوایي ملاتړ په برخه کې یو ځل بیا نړیوالو له افغانستان سره ژمنه تاسه کړې. د افغانستان دفاع وزارت د بروکسل د غونډې د پریکړو هرکلی کړی دی. په دې اړه تفصیل له کابل د یوسف خان ستران پر راپور کې.
د افغانستان د دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو سره د تجهیز، روزنې، هوایی او استخباراتي ملاتړ په برخه کې د ناټو غړو هیوادونو مرسته مهمه بولی او وایي چې په دې برخه کې د شوو ژمنو لپاره کېدو سره به افغان ځواکونه د هر ډول ګواښ د لمنځه وړلو توان ولري. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د چهارشنبې پورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د بروکسل په غونډه کې د افغانستان سره د شوو تړونونو د هرکلی ترڅنګ د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د مسؤلیت اخیستلو ډاډ څرګند کړ. ښاغلی امان وایي د ناټو غړو هیوادونو د بروکسل په غونډه کې چې د سې شنبې پورځ وشوه ژمنه کړې چې په راتلونکو څو کلونو کې به د افغان امنیتي ځواکونو ټولې کمبودۍ پوره کړي.
په ځینو برخو کې وړاندیزونه شوي چې د ناټو لخوا یې هم د پوره کېدلو ژمنې شوي دي او ویلي دي چې دا ضرورتونه به په راتلونکو څو کلونو کې د نړیوالو په ملاتړ رفع شي. په ورته وخت کې د کشف او استخباراتو په برخه کې همغږي زموږ غوښتنه وه چې دوی په دې برخه کې هم همکاري کوي او په هوایي برخه کې هم د ضرورت په صورت کې زموږ سره مرستې کوي.
د ناټو غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان سره د قاطع ملاتړ او د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو په دوام بیا ټینګار او ژمنې وکړې. د ناټو عمومي منشي د سه شنبې په ورځ په دې غونډه کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د ناټو غیر جنگي ماموریت د 2015 میلادي کال د جنوري میاشتې د لومړۍ نیټې څخه پیل شي. د ناټو عمومي منشي وویل چې د ناټو د متحدانو شاوخوا 2000 عسکر به په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مشورې ورکولو او د هغوی سره د مرستې برخه کې د دې ماموریت د عملي کولو لپاره پاتې شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د جدي ګواښ په صورت کې به د غوښتنې په صورت کې ناټو ځواکونه هم همکاري او ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د بروکسل په دې غونډه کې د 2014 کال وروسته د افغانستان سره د ناټو په مرسته ټینګار وکړ. نظامی کارپوهان وایي د ناټو ځواکونو ملاتړ، مشورې او دوامداره حضور کولی شي د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر کم کړي. د چارو یو کارپوه جاوید کوهستانی ازادۍ راډیو ته وویل افغان ځواکونه دا مهال د نړیوالو مستقیم ملاتړ ته ضرورت لري.
د عملیاتو د پرمخ وړلو لپاره په عملیاتو کې همغږي او د ځواکونو ملاتړ کولی شي تلفات کم کړي، او بې له شکه چې موږ په دې برخه کې د نړیوالو اوږدمهاله ملاتړ ته ضرورت لرو، او دا ضرورت تر هغې دی تر څو چې په سیمه کې تروریزم موجود وي. نو بې له شکه تر همغې مودې افغانستان ورته مستقیم ضرورت لري.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی په بروکسل کې د خبرو په مهال نړیوالې ټولنې ته ژمنه ورکړه چې مرستې به بې ځایه نه ځي او په اردو کې به د اصلاحاتو ژور بدلونونه راولي.
د افغانستان دفاع وزارت د بروکسل په غونډه کې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د ناټو د ژمنو هرکلی وکړ. پرون په بروکسل کې غونډه وشوه او سبا ټاکل شوی ده چې په لندن کې د افغانستان لپاره نړیوال کانفرنس جوړ شي. آیا په دې کانفرنس کې به نړیوال له افغانستان سره نورې مرستې وکړي او څه ژمنې به وکړي؟ په دې اړه وړاندې تر څلور نیمه بجو وروسته د افغانستان لپاره د بریتانیا له سفیر ریچارډ سټاک سره تفصیلي مرکه اورېدلی شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هڅې تیزې کړې دي چې د هیواد د سلګونو زرو معلولینو ستونزې راکمې کړي. دا خبرې د کار او ټولنیزو چارو د وزارت سرپرست واصل نور محمد نن په کابل کې د معلولینو د نړیوالې ورځې په یاد غونډه کې وکړې. په جوړې شوې غونډه کې د معلولینو د حقونو د دفاع کمیټې له دولت او نړیوالو مؤسسو وغوښتل چې د افغانستان د معلولینو د ستونزو کمولو ته دي جدي تدابیر ونیسي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پورا پور کې.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې د نامنیو اقتصادي ستونزو او ټولنیزو ناخوالو له امله د معلولینو په زیاتېدو اندېښنه وښوده او له دولت یې وغوښتل چې د معلولینو د ستونزو کمولو ته دې په ملي او نړیواله کچه هڅې پراخې کړي. دا خبره د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر واصل نور محمد د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د معلولینو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړه. خاغلی محمد وویل که څه هم دوی په وروستیو کلونو کې د معلولینو د ستونزو کمولو ته د حکومت د ځینو ارګانونو او یو شمیر نړیوالو مؤسسو په مرسته یو لړ پروګرامونه عملي کړي، خو کافي نه دي.
وزارت کارونو رښتیمه د 1389 قانون حقوق او امتیازات معلولین دی چې ساختن.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په 1390 کال کې د معلولینو د حقوقو او امتیازاتو قانون جوړ کړ. په دې قانون کې د معلولینو ټول حقوق خوندي دي. د دې قانون په عملي کولو د حکومت ځینو ارګانونو ژمنې کړي. هیله ده ټول ژمنو ارګانونه د معلولینو د حقوقو په پام کې نیولو سره د دې قانون مواد په جدي توګه عملي کړي.
خاغلی محمد وویل اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 300 معلولین شته چې 140,000 رجستر شوي او مرستې ورسره کیږي. دغه هم وویل په هیواد کې لا جنگ روان دی او له امله هر ورځ د معلولینو په شمیر کې زیاتوالی راځي. د معلولینو په یاد غونډه کې د جمهور رئیس اشرف غنی د مېرمنې بی بی ګل غنی استول شوی پیغام هم ولوستل شو. په پیغام کې ویل شوی و چې معلولین د افغاني ټولنې یو برخه ده او باید د قانون سره سم د ټولنې د نورو غړو په څیر له حقونو برخمند شي. په غونډه کې د معلولینو د حقونو د غوښتنې د کمیټې مسؤلینو وویل کوم حقونه چې معلولینو ته په قانون کې په پام کې نیول شوي په بشپړه توګه عملي شوي نه دي. دوی له حکومت هیله وکړه چې معلولینو ته د دوی د توان او پوهې سره سم د کار زمینې برابرې کړي. د دې کمیټې یو غړي ترتیب کړي وړاندیزونه داسې بیان کړل.
فراهمسازی زمینه ها و فرصت های اقتصادی
معلولینو ته د اقتصادي فرصتونه، کارموندل او د حرفو د زده کړو زمینه برابر شي. په دولتي ادارو کې د 3% مقرر شي. په ټولو ارګانونو کې د معلولینو لپاره مرکزونه جوړ شي.
په جوړه غونډه کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر پر افغان حکومت او مربوطو بهرنیو خیریه مؤسسو تاکید وکړ چې د افغانستان د معلولینو د اقتصادي او روغتیایي وضعیت ښه کولو ته پاملرنه پراخه کړي. په افغانستان کې معلولینو تل د خپلو ستونزو په اړه غږ پورته کړی او له افغان حکومت یې غوښتي چې د دوی د ستونزو اوارول دي د اړوندو ادارو په کاري لومړیتوبونو کې راوستل شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي په چارواکو په لاهور کې د پاکستان د سوداګرۍ خونو له فدرېشن سره غونډه وکړه. دا غونډه په کوم هدف جوړه شوې وه؟ دا سوال د مرکې په سر کې زموږ همکار یوسف زاتران د افغانستان د سوداګرۍ خونې د بهرنیو اړیکو له مسؤل آزرخش حافظي څخه پوښتلی دی. هغه په ځواب کې وویل
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري ډېر پراخه ده او موږ غواړو چې په منطقوي همګرایي انټیګریشن کې یوون کې پاکستان سوله ییزه توګه زموږ شریک اوسېږي. په دا ساؤت ایشین کنټریز جوینټ چمبر یا سارک اتاق کې د رئیس فدراسیون د اتاق د پاکستان سره مې خبرې وکړلې او دا بشیر شو چې د فدریشن په ساته چې د هغوی فدریشن دی او موږ ملي اتاق یو یوه جوینټ چمبر جوړ شي ځکه چې پنجاب ځینې بیل و. اوس دا غونډه د دې لپاره دي چې په لوی کچه کې یعنی د افغانستان ملي اتاق او د پاکستان فدریشن د چمبرونو یا د اتاقونو ترمنځ یو جان چمبر دوشي. دا موضوع مونږه خپل رابری سره مطرح کړی و. رابری د اوتا خزاد هک مدیر سره هغه هم دا منلی و. د پاکستان اړخ هم دا منلی و. څو غشت دا مذاکرات وشو. دا ضرورت بسیر شو چې باید د پاکستان د ټول تخولو سطح مونږ مناسبات ولرو. ټول څو لوی چمبر د پنجاب اتاق دی د پنجاب اتاق تر څنګ د سند اتاق. اوس د همدغه ګټ اتاق د جوړولو لپاره خبرې روانې.
او حافظ صاحب په خام داسې ډېرې ناستې شوې دي د دواړو هیوادونو ترمنځ په خاص ډول د جمهور رئیس د سفر څخه وروسته د سوداګرۍ په برخه کې ستاسو هیلې ډېرې لوړې شوې وي. نو د دې ناستې څخه تاسو څه هیلې درلودلی شئ؟ څه نتیجې ته به ورسیږي دواړه هیوادونه خاصا د سوداګرۍ په برخه کې؟
دا دوه اړخ لري. ښه، یو اړخ یې دغه ده چې دغه سفر ترمنځ چې زموږ د سوداګرو او اتاقونو او د پاکستان د سوداګرو اتاقونو ترمنځ او صنعتکار ترمنځ دا هوکړه ده موږ خپل منځ کې سره هوکړه کوو. او دوهم اړخ یې سیاسي یا پولیټیکل اکانومي یا اقتصادي سیاسي برخه ده چې هغه ولسمشر د افغانستان او صدر اعظم د پاکستان یا صدر د پاکستان دوی خپل منځ کې سره باید جوړ کړي تر څو چې پرایز سفیر یا خصوصي سفیر د دواړو هیوادونو وکولی شي چې د خپل تجارت ته صنعتي همکارۍ ته پراختیا ورکړي. او پاکستان پرایز سفیر زمونږ سره یو ځای ګډ نظر لري دی مناسبات د خکول لپاره.
حافظ صاحب، ټاکل شوی و چې د جمهور رئیس اشرف غنی له سفر او همدارنګه د اتاق تجارت چارواکو د سفر وروسته چې پاکستان ته درلود د پاکستان یو پلاوی هم د افغانستان ته راشي. په دې غونډه کې به په دې هم بحث وشي چې پاکستانی پلاوی ته دا زمینه برابر شي چې افغانستان څخه لیدنه وکړي.
ولې نه؟ داسې دي چې زمونږ بورډ آف ډایرکټر یا هیئت مدیره چې یو لس افغانان دي یو لس پاکستانیان دي. مونږ کله کراچۍ کې غونډه کوو، کله اسلام آباد کې غونډه کوو، کله کابل کې غونډه کوو او یو غش په هپتاباد کې مونږ غونډه کوو. دا په لپسی دي. اوس پنجاب هم چې ورسره یو ځای شو اوس لا پسې ښه شو. پنجاب لوی اقتصاد د منطقې دی نه یوازې پاکستان. هغوی سره هم ځکه چې د خوراکي مواد کوم چې دي او ټوکران دا شیان د پاکستان څخه د پنجاب څخه راځي اکثره، نو دا ښه کار دی. او مونږ دا دونه ګټه لري دا زموږ جنګ چمبر چې په حکومتونو باندې فشار راولو چې د تجارت څخه حمایت وکړي او خپل مناسبات سم کړي. ترانزیت لار د افغانستان پاکستان لپاره ډېر ګټور ده. عام غطاتی پروژه ده، بیا د کاسی پروژه ده، چې د پرښتا پروژه ده. دا ټول دې پورې اړه لري چې زموږ او د پاکستان مناسبات په امنیتي لحاظ او سیاسي لحاظ ښه وي. که ښه وو افغانستان د یو سوداګریز، صنعتي او ترانزیتي کریډور په حیث ډېر اهمیت پیدا کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې د بهرنیو اړیکو مسول ازرخ شافیزی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په ارتباط څرګندونه کولې. بیا هم یو اقتصادي مطلب لرو. د افغانستان د اقتصاد وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د یو شمیر بهرنیو خیریه مؤسسو کارکوونکي له افغانستانه وتلي دي. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د بیا امنیو له امله دغه دفترونه وتلي دي. له کابله رحمت افغان راپور لري.
د افغانستان د اقتصاد وزارت هغه راپورونه په کلکه ردوي چې ګواکې له افغانستانه د وروستیو ناامنیو له امله د یو شمیر نړیوالو خیریه مؤسسو کارکوونکي وتلي دي. د دې وزارت سرپرست حکیم خان حبیبي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې برخه کې کوم رسمي مکتوب او یا ایمیل نه دی ترلاسه کړی.
تر اوسه پورې تر دغې دقیقې وستانې پورې زه له تاسو سره غږیږم، مونږ پر اسمان یا پر رسمي شکل باندې یا کوم احساس په دې نه ده کړی چې د غیر دولتي مؤسساتو په فعالیتونو کې دي څه ډېره وقفه راغلې وي یا د داسې جدي ګواښ متوجه وي کومې خاصې مؤسسې د چې هغوی د خپلو فعالیتونو د بندېدو په برخه کې یا مونږ ته کتبان رسمان شفاهي یا هم د ایمیل له طریقه کومه خبره کړې وي. مونږ تر اوسه پورې تر کومه حده په جریان کې یو د مؤسساتو فعالیتونه په نورمال ډول روان دي.
ښاغلی حبیبي مني چې د خیریه مؤسسو کم شمېر بهرني کارکوونکي د نوي میلادي کال یا کرسمس د لنډمهاله رخصتیو لپاره له افغانستان تللی دي. په خو داسې راپورونه ورکړل سوي وو چې په کابل کې د وروستیو ناامنیو له امله یو شمېر بهرنۍ مرستندوی مؤسسې غواړي په افغانستان کې په موقت ډول خپل دفترونه وتړي. په کابل کې په تیرو څو اونیو کې یولس انتحاري حملې وسوې چې وروسته یې په کارتیسی کې په یوه خیریه مؤسسې و چې د جنوبي افریقا درې تنه اوسیدونکي پکې ووژل سول. د وروستي نړیوال راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په سر کې راځي چې خیریه کارکوونکي پکې له زیاتو ګواښونو سره مخ دي. په یاد راپور کې همدارنګه راغلي په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې شپږ دېرش خیریه کارکوونکي وژل سوي او 95 نور ټپیان دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې له دې وزارت سره 2150 مؤسسې ثبت دي چې 293 بهرنۍ دي. د دې وزارت چارواکي زیاتوي په هیواد کې نامنۍ د ځینو کورنیو او بهرنیو مؤسسو په کارونو ناوړه اغیزه اچولې خو دومره هم نه دي چې په بشپړه توګه خپل کارونه او فعالیتونه درولي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
د سهار لوو د ماشام ته روبه جو پوری بیا ازادي رادیو په منځني صفه 1295 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې په کابل کې د بریتانیا له سفیر سره د لندن د کانفرنس په ارتباط تفصیلی مرکه اوریدل شي. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پولیسو د موټر بم په تور یو شمېر کسان نیولې دي. د دې خبر تفصیل له هلمند د الیاس دایي پورا پور کې.
د ګرمسیر پولیسو وتنن په دې تور نیولې دي چې په کور کې د څو مدیر رئیس د یو موټر بم ساتنه کوله. کومندان توریالی وای که څه هم موټر اوس بل ځای استول سوی دی او لادره کړی خو یاد کسان د کشپې دارو له خوا تر پښتون لاندې دي. کومندان وای نیول سو کسانو د موټر د ساتلو په مسله اعتراف کړی دی خو وای په دې نه پوهیږي چې په موټر کې چاودیدونکي توکي ځای په ځای سی ول کنه.
داسې د امنیت ملي د معلوماتو څخه چې هغه ویل چې موټر کښته تللی دی دا چې دوی د 15 میاشتې د موټر سوالې دي خو زموږ پولیس په ټول ځای کې چک پینونه لري خو زه خو فکر نه کوم چې په دغه ساحه څخه دی وتلی. په دغه ساحه کې دی خود امنیت ملي داسې د راپور په اساس نو موږ هم په دغه ته په تلاش کې تر اوسه پورې تر اوسه لا سره غلې نه دی. دغه ونه پاره چې په هغه ځای کې ناس او څلور کس ده د منان په کوټه کې چې دوی په جلسه وو په خپل دغه کې وو او هغه دوی نور چې سنگینو دا و
د موټر بم په تور نیول سوي کسان وای یاد موټر ورته دراز محمد په نوم یو کس پرلې دي چې ورسته لیویونی د منان په نوم بل کس د کور څخه د باندې ستل دي. د منان په نوم کس چې د پولیسو لخوا په تورونو کسانو کې نیول سوي دی وای موټر د سنگین د کور څخه د بیولی او د موټر د خاون په غشتنه یو بل کس ته چې نه پیژندې سپارلې دي. منان وای په دې نه پوهیږي چې په موټر کې چاودیدونکو توکي ځای په ځای سوي دي.
دا دراز محمد میر خو لري دا د سګر خوې دی ورته ما تر اورور واسطه اورور را واسطه در واسطه په شرور یو غره واسطه ول بری ما ته په تلیفون کې ول دار خاص کړ ما زو خلاص هم روخه ستم ول دی دا ما خاص کړی تا خاص کړی ته وا ته ورځ ما کړ ولاړو بیا په ته منان یو منان یو بل نه پر واسطه ول ما به خاص کړی دی ته مټر په لاس ور اما سمزم مزګر غټو ما په لاس ور ما موټر کې په خبره هیڅ معنی نه کېده. یو منانو یو بل نفر و ما هغه نفر نه پیژندی.
ګرمسیر ولسوالي د هلمند په جنوب کې د ډیر مودې راهیسې امن ولسوالي ده، خو په دې وروستیو کې ترې د غلا او شکولو ترڅنګ د مین چاودنو او وسلوالو بریدونو راپورونه ورکول کیږي. څو ورځې وړاندې د ګرمسیر ولسوالۍ پولیسو د ټولنې شورا یو غړی هم د یوې وسلوالې غلا سره لاس په لاس ونیوی او د قانون منګول ته وسپاري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
قاری محمد مدنی له نورستان لیکي، اداري فساد یو عمومي کوښښتي د دې لپاره ملي مبارزه پکار ده. یوازې ولسمشر مکلف نه دی چې مبارزه ورسره وکړي. محمد نسیم کوسار لیکلی دی ولسمشر اشرف غنی دی شوون او روزنې ته توجه زیاته کړي. محمد الله د هلمند له سنگین لیکلی دی دلته سخت جنگ روان دی او قومي بڼه یې خپله کړې ده. حنفي بیا د هلمند له مارجی لیکي اربکیان خلک وهی او پیسې ترې اخلي، ولسمشر دې توجه ورته وکړي. او عبدالمنان له غزنی لیکلی دی خلک له اربکیانو کله ناکله شکایت کوي، ولې له طالبانو شکایت نه کوي؟ که دوی نه وي اربکیان له کومه شي؟ څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اور.
د افغانستان د مالیه وزارت لندن غونډه چې سبا پیلېږي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ژمنو د تازه کېدو لپاره مهمه بولي. د افغانستان د اقتصاد وزارت هغه راپورونه ردوي چې وایي د ناامنیو له امله د یو شمېر خیریه موسسو کارکوونکي له دغې وعده وتلي دي. د افغانستان د کرکټ ټیم سبا د متحده عربي اماراتو پر وړاندې د کرکټ د یو ورځنیو لوبو په څلورمه وروستۍ سیالۍ کې ګډون کوي. یو لوړ پوړی ایرانی چارواکی د پنټاګون هغه دا ویرات کړی چې وایي ایران په عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اشتون کارتر د راتلونکي دفاع وزیر په توګه ټاکلی دی. یوې مصري محکمې د اخوان المسلمین یو سل اته اتیا پلویان د پولیسو پر یو مرکز د برید په تړاو په اعدام محکوم کړي دي. او د ترکمنستان، قزاقستان او ایران ولسمشرانو د اورګاډي هغه نوی او تر ټولو لنډه لار افتتاح کړې چې درې هیوادونه سره نښلوي. اوسان سید کمال شاه عارف د سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو سپورتي خبرونو ته هر کلی کوم. ټاکل سوی سبا ته د افغانستان او متحده اماراتو د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ څلورمه ورستۍ تمریناتي لوبه ترسره سي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ لوبډلې د یادې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. ښاغلی هوتک زیاته کړی چې افغان لوبډلې تر دا مهاله د متحده اماراتو لوبډلې سره درې لوبې کړې چې یوه یې ګټلې او دوه ورته بایللې دي. د یو بل خبر له مخې تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د افغان معلولینو کرکټ لوبډلو سیالی په کابل کې تر سره سي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ټول چې دغه سیالی د دسمبر میاشت په شپږمه پیلېږي چې هدف یې د کرکټ د معلولینو د ملي لوبډلې لپاره د غوړو لوبغاړو غوره کول دي. په دې سیالی کې د ټول هیواد څخه د معلولینو د بیلابیلو کرکټ لوبډلو څخه 28 تنه ګډون کوي. د افغانستان د فنکریشن ملي لوبډلې د جنوبي اسیا په سیالی کې د ګډون په هدف نن نیپال ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنی فدراسیون ویان احسان یرو ازادي رادیو ټول چې په دې سیالی کې د یو پلاوی یو روزونکو او یو داور په ګډون او افغان لوبغاړي ګډون کوي. شاغلی نیرو زیاته کړی چې افغان لوبډلې د یادو سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. دغه سیالۍ چې د نیپال په قربتوب ترسره کیږي د جنوبي اسیا اتو هیوادونو لوبغاړو پکې ګډون کړی دی. ټاکل سوی دا سیالۍ د دسمبر په اتمه پیل شي چې د یادې میاشتې تر 14 به ادامه ولري. او د اصلاحاتو او شو حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود نن د بدني روزنې له فدراسیون څخه لیدنه وکړه. د افغانستان د بدني روزنې د فدراسیون ویان احسان یرو ازادي رادیو ټول چې شاغلی مسعود د فدراسیون د مشر او لوبغاړو سره وکتل. شاغلی مسعود په دې کتنه کې د افغان لوبغاړو لاسرارونی وستایلی او له ټولو لوبغاړو څخه وغوښتل چې په خپلو ورزشي رشتو کې زیاتې هڅې وکړي او افغانستان ته لا نور افتخارات هم ورته برخه کړي. د خبرو نو پای
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د بریتانیا له سفیر سره مفصله مرکه اوریدل شي. ټاکل شوی دی چې سبا په لندن کې د افغانستان لپاره نړیوال کانفرنس شروع شي. په دې کانفرنس کې د نړۍ د اویا هیوادو او مرستندویو ټولنو استازي برخه اخلي او دا د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د حکومت تر انتخابېدو وروسته لومړی مهم کانفرنس دی چې د افغانستان په اړه جوړی شي. تر دې نړیوال کانفرنس مخکې نن په لندن کې د بریتانیا او افغانستان د خصوصي سکتور استازو غونډه وکړه. حمید محمد له لندن په ټلیفون را سره دی. په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو خبرې شوې؟
مننه شپږ سبا غونډه تقریبا روسا په لګیلا ته په څو نه د خدای څنګه مخکې یو قرارداد شو د دوه خصوصي سکتور او د پنګوالو ترمن شاید افغانستان له طرف نه د امید بحر او درز د کمپنۍ ترمن قرارداد شو چې له هغه څخه په کال کې د 5 میلیون ډالر په ارزښت د تازه میوه او سره چې پر دې راځه انارو او سره د بریتانیا سفور کیږي او د تباغه بیرته بیا پروسس کیږي او دا د جوس په باندې باندې په اروپایي هیوادونو کې پلورل کیږي. حضرت ما د امید بحر شرکت له رئیس سره په دې سفر او په حضور کې د قرارداد موږ د حکومت د ډاکټرانې په باندې سره کوو چې د ترانزیت په برخه کې هم د نشټون ده چې حکومت هغه ته پاملرنه ونه کړي ممکن قرارداد ته تغییر لاندې راشي. لدې قرارداد وروسته تاسو ته ده چې د افغانستان د خصوصي سکتور په ده دا یو شي چې هغه کې خلا ول سمشر اشرف غنی به هم دتون کوي او سمشر اشرف غنی په دې غونډه کې دا اوریدل کې حیثیت لري. البته دې دا ما ته افغانستان د صدرې په نو له مخه سره چې خبرې هغه ول چې یو نس موعده په تاسو کې نیولې ده چې په راتلونکو کې په لومړي کې کومه مرسته کې د خصوصي سکتور په وړاندې لپاره دا ډول کلنه او مرسکوم چې موږ نه هغه په خپل کور ساتي او اوس مشر غنی با د افغانستان په خصوصي سکتور او د سوداګرۍ د خونو ډاکټر په خپل به او په اخر کې په موږ خپل ځواب ورکوي. څنګه چې تاسو اشاره کړه د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس سبا په لګي چې په دې کې به د افغانستان کې د اداري اصلاحاتو د اداري فساد پر ضد مبارزه او همدارس د نړیوال ټولنې د مرستو په څرنګوالي خبرې کوي. موږ د برتنیم سره وکړو سره چې بحثونه کوي. البته دا کانفرنس د توګه کانفرنس په تحقیق کې چې تر یو حد اقتصادي بڼه لري البته نو شروع کې دا ځای چې د سیاسي اړخ په کې چې په افغانستان کې حکومت نه وشو ده او نړیوال ټولنه غواړي چې د لندن کانفرنس لري د نوي حکومت سره خپل ملاتړ او هغه دا د وکړي خپل د مرستې د عوام په شي برخه.
بله مننه حمید محمد. و مورید چې سبا ته په لندن کې د افغانستان لپاره نړیوال کانفرنس جوړی شي په دې اړه دغه کانفرنس په ارتباط د بریتانیا له سفیر ریچارډ سټاک سره وړاندې په خبرونه کې تفصیلی مرکه اوریدل شي او لکه څنګه چې مودا سجی رډو د خبريال په وینا له لندن څخه اوریدل د افغانستان او بریتانیا د خصوصي سکتور د استازو غونډه لا نه ده پیل شوې وروسته به پیل شي. پراتونکو خبرونه کې په دې اړه هم تفصیلی معلومات درکو. اوس په د ناتو د غړو د هیوادونو غونډې ته مخه کړو چې پرون په بروکسل کې وشوه. د ناتو غړو هیوادو د هغه څه په وړاندې چې دوی د روسیې تیری ګڼي د خپلو دفاعي چارو په پیاوړي کولو موافقه وکړه. ویل کېږي چې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت په ختمېدو سره اوس ناتو غواړي یو ځل بیا روسیې ته خپله پاملرنه زیاته کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور اوروي.
په داسې حال کې چې ناټو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي اوس دا تړون غواړي بیرته د روسیې لور ته خپله توجه زیاته کړي. د ناټو د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې په خپل غونډه کې د روسیې له لوري او نورو ګواښونو پر وړاندې د چټک خبرګون د یو ځواک پر جوړولو موافقه وکړه. د ناټو سرمنشي یانس استولتنبرګ ویل د اوس لپاره د دې ځواک جوړول موقت دي او په 2014 کال کې به دایمي بڼه غوره کړي. نوموړي د سه شنبه پر اس په بروکسل کې ویل ناټو بل خپل غړو او متحدانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې سبا ته په لندن کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړیږي. د بروکسل په غونډه کې هم د افغانستان او د روسیې په اړه خبرې او بحثونه وشول. د ناټو غړو هیوادونو د بروکسل په غونډه کې راتلونکي میلادي کال په افغانستان کې د دې تړون د مشورتي ماموریت په پیلولو هم سلا وکړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د دې غونډې پر مهال ویل له افغان ځواکونو څخه د نړیوالو ملاتړ لا هم د افغانستان لپاره ډېر اهمیت لري.
The Resolute Support Mission marks the start now of a new phase in NATO's support for Afghan security forces and
د قاتم لاټړ ماموریت لافغون ځوکونو څخه چې د خپل هواد امنیتي چارې پر غاړه اخیستي د ناټو د لاټړ یو نوې مرحله ده. د طالبانو ورستیو حمله وشول چې د یو باثباته او کامیاب افغانستان لپاره د نړیوال ټولنې لاټړ څومره حیاتی اهمیت لري.
که څه هم چې د افغانستان مسأله په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د اجنډا مهمه برخه و، خو د اوکرين او روسیې موضوعاتو دا غونډه تر خپل سیوري لاندې راوسته و. ناټو او اوکرين پر روسي تور پورې کوي چې د اوکرين له بلتون غوښتونکو څخه پوځي او مالی ملاتړ کوي. روسیا بیا دا تورونه نه مني. اروپایي ټولنې او متحده ایالاتو د اوکرين د شخړې له امله پر مسکو بندیزونه لګولي او ویل کیږي چې د مسکو او لوی دسترمنځ اړیکې د سړې جګړې د وخت حالت ته ګرځېدلې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي د اوکرين او روسیې د مسئلو د حل لپاره باید سیاسي لارې چارې ولټول شي.
Ich finde nur, dass wir gerade auch mit Blick auf die Entwicklung des Prozesses des
Zu fikr kom che da Ukrain de khatiz waziyat pa pam sara muj ariyo che fikr wokro pa tsadawal pa bash padtoga da waziyat da kharabedo aw da che halat pauzi bana gwara nakri makhni wai wokro par siyasi iqdamato aw bahrani policy gaur tar tiada خو خپلواکي شبکې باید ورستی راپورونه وڅېړي.
له سړې جګړې ورسته په ظاهره ناټو تړون د روسیې پر وړاندې خپل توجه کم کړې و.
مخکې تر دې چې د بشري حقوقو اونیس پروګرام خپور کړو، د بریتانیا له سفیر ریچارډ سټاک سره د حمید محمد مرکه د لندن د کانفرنس په اړه سره اور.
Thank you very much Mr. Ambassador for giving us.
مننه خاغله سفیر لدی کابل چې موږ ته مو وخت راکړو سو د لندن د غونډې په اړه تاسو سره ولند بحث لرو. غوړ خپل لمړی پښتنه داسې مطرح کړم چې د لندن د غونډې تمرکز به په کومو مسایلو وي؟
Well, the main thing is we see it, and I think this is the view of the
هغه چې موږ وینو د افغانستان د ملي وحدت حکومت نوې جوړ شوی حکومت دی. نو دوه مهمه موضوعګان دي چې بحث به پرې وشي. اول دا غونډه به نړیوالو ته د اجازه ورکړي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت پیوړی کړي. موږ غواړو چې نوې حکومت پور پیخو غوښونو کې بریالي شي، او بل شک چې دا کار د حکومتونو ملاتړ ته اړتیا لري. نو دا غونډه د حکومت د پلانونو څخه د ملاتړ په خاطر ده. د دې غونډې یوازینې کلیدي سند چې به پرې بحث وشي د اقتصادي اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت لخوا چمتو کیدونکي سند دی چې همدا اوس د افغان حکومت لوري آماده کیږي، او زما په باور تقریبا بشپړ شوی دی. د دې غونډې دویم هدف د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمن د اړیکو غزول او تمدیدول دي. لکه تاسو چې پوهیږئ، په تیرو څو کلونو کې د دواړو لورو لخوا لوړې ژورې موجودې وي. موږ هڅه کوو چې اړیکې مو دوامدار وي تر هغه چې دواړه لوري دا احساس کړي چې ګډ کار زموږ لپاره ښه دی، او غواړو چې دا پروسه کامیاب شي.
سفیر صاحب، یو موضوع چې موږ په خوا د بریتانیا له سفارت سره غونډه درلودلې او د لندن د کانفرنس په اړه پکې معلومات شریکېدل، تاسو ویلو چې دا غونډه تر ډیره به سیاسي وي نه اقتصادي. له دې نه ستاسو هدف څه دی؟
Well, because it's about the new government and we
څنګه چې دا غونډه په افغانستان کې د نوي حکومت په اړه ده، او موږ فکر کوو چې نوې حکومت ښه اقتصادي طرحې او پلانونه لري. نو زموږ دا هڅې د دې طرحو د تطبیق لپاره د مرستو په خاطر دي. د نړیوالې ټولنې په مرستو کې څه ستونزه نشته، بلکې ستونزه د هغې په لګولو کې ده. تر اوسه په کوم تلویزیون کې هم د مرستو له کمبود شکایت نه دی شوی، بلکې شکایت د هغې څخه په استفاده کیږي. نو دا یوه سیاسي ستونزه ده، نه اقتصادي. فکر کوم دا هغه موضوع ده چې باید یاد شي. هغه مرستې چې له افغانستان سره کیږي، آیا اغیزناکې دي، او یا آیا هغه د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د خلکو له غوښتنې سره سمې دي کنه چې دوی یې انتظار لري؟ زموږ د مرستې سیاسي دي، او کوشش کوو چې په دې برخه کې تر دوو یا دریو میاشتو پورې د افغان حکومت سره مرسته وکړو.
سفیر صاحب، ویل کېږي چې دا غونډه د ټوکیو د کانفرنس په تعقیب جوړیږي. آیا څه توقع شته چې په دې غونډه کې به له افغانستان سره نوې مالي مرسته اعلان شي؟
I think people will renew the commitment.
فکر کوم هغه هیوادونه چې د ټوکیو په کانفرنس کې خبري کړې دي، خپل ژمنې به د افغانستان لپاره بیا تازه کړي. نو دا په هغه هیوادونو او ادارو پورې اړه لري چې تر 2014، 2018 او تر هغه هاخوا تر 2016 او حتی تر 2040 میلادي کالونو پورې د افغانستان سره د مرستو ژمنې کړې دي. نو په دې غونډه کې د افغانستان سره د اوږدمهاله ملاتړ هیڅ موجود دی، خو دا داسې غونډه نه ده چې تاسو منتظر وي چې جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله با لراتلو سره تاسو ته وایي چې له نړیوالې ټولنې مو لس بلیونه ډالر مرسته راوړي. فکر کوم دوی به له دې پیغام سره راستانه شي چې د دومره وخت د لوړو ژورو وروسته د نوي حکومت اړیکې بالاخره د نړیوالې ټولنې سره ښې شوي دي. موږ ټولې هغه ستونزې لرې کړي، او اوس موږ د نړیوالې ټولنې سره په خپل مسیر اړیکې لرو، او دا اړیکې مخ په ښه کېدو دي. شاید د ګډ کار لپاره دا تر ټولو غوره وخت وي. اوس رښتیا هم دواړه لورې یو له بل سره ښه کار کوي تر څو هغه پروګرامونه چې افغان حکومت یې لري حاصل کړي. د دې پر ځای چې موږ په تاسې هغه پروګرامونه چې لویدیځ لري عملي کړو. د همدې لپاره جمهور رئیس غنی به د بحث په پیل کې هلته د اصلاحاتو لپاره یو ریفورم وړاندې کړي چې ډېر مهم دی.
is so important.
Yeah, thank you very much, Mr. Ambassador. The Great Britain is one of the countries...
یو مسله غواړم او پوښتنه د برتانیې هیواد یو له هغه هیوادونو څخه دی چې له افغانستان سره په تیرو دیرشو کلونو کې د بلیونونو ډالرو مرسته کړې ده. آیا تاسو او یا کوم بل مرسته کوونکی هیواد د افغانستان له نوي حکومت څخه د اصلاحاتو په برخه کې د اداري فساد په برخه کې او یا نور مسایلو په برخه کې کوم ځانګړي توقعات لرئ چې د لندن په غونډه کې راپورته شي؟
رښتیا ووایم ډېر زیاتې هیلې لرو. په لومړي سر کې همدا حکومت دی چې اقتصادي اصلاحاتو ته د پالیسۍ په جوړولو کې مرکزي ځای ورکوي. موږ به شاهدان وو چې افغانستان دې ته ضرورت لري چې په تدریج سره د خپلو مسایلو مسؤلیت په غاړه واخلي. دا ځکه چې موږ فکر کوو چې جمهور رئیس غنی داسې احساس کوي چې یو بل پورې ځان تړل دواړو لورو ته زیان رسوي. دا زموږ لپاره بده ده ځکه چې موږ ته د ناهیلۍ او مایوسۍ احساس راکوي او دا د افغانستان لپاره هم بده ده ځکه چې دا په دې معنا ده هغه خلکو ته چې انرژي لري او ابتکار کولی شي خو د کامیابۍ لپاره ورته کمه فضا شته ځکه چې له ستونزې پرته ورته پیسې تل له لویدیځه راځي نو کوشش نه کوي. موږ فکر کوو دا به یو لوی بدلون وي چې په دې برخه کې موږ د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره مرسته وکړو. له دې سره په دې هم فکر کوو چې په بیلابیلو برخو کې د نړیوالې ټولنې او افغانستان ترمنځ نږدېوالی ووینو. زه فکر کوم چې د جمهور رئیس اشرف غنی درې لومړي سفرونه چې عربستان، چین او پاکستان ته درلودو ډېر د پاملرنې وړ دي او ډېر مثبت وو. دا زموږ لپاره یو مثبت او ښه پیغام دی چې هغه غواړي په سیمه کې اړیکې ښې کړي او دا کار د وخت په تیریدو د افغانستان د پرمختګ سره ښه
کومک کوي. believe in and support.
Yeah, thank you very much. So actually Afghanistan is attending the London conference.
خغله سفیر افغانستان د لندن په غونډه کې په داسې حال کې برخه اخلي چې په نړیوالو اړیکو کې ځینې پرمختګونه رامنځته شوي دي. زموږ هدف له امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک دی او د ناتو سره د سوفا په نامه یو تړون لاسلیک دی. دغه تړونونه به د لندن په غونډه کوم مثبت اغیز ولري؟
لندن کانفرنس
They have a very positive impact because we spent a year arguing with President Karzai about
bele shaka da ba musbat tasirat wulari zaka che le de wrand yow kal pam de mawzuat da Hamid Karzai sara pa istidlal khabari shiwi kho aghi le laslikido da da kawla zama pa nazar da tar dira yow ghair rizaiti mawqif wo pa da sal ke che de diru khalku le para da wazida che da Afghanistan police aw nizamiyan le para de nari wale tulani mlatal dir zaruri aw aghiznak tai aw mung us da hamde bawar de yaqini kawlo le para kumak kaw tur so paratlun ki kaluno ki aghiz وبینو. نو موږ د دې تړونونو په لاسلیک کېدو او د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې لخوا د هغې په تصویبېدو د خپلو مرستو په عملي کېدو یقیني شوي
یو.
So after the signing of BSA
امریکا سره د بی اس ای او د ناتو سره د سوفا تړونو لاسلیک وروسته آیا برتانیا په پلان کې لري چې خپل یو شمېر سرتیري په افغانستان کې وساتي؟ 16 افغان پوځیانو سره د روزنې او د مشورې ورکولو په برخه کې مرسته وکړي؟
نو ویل هاف
هو د 500 شاوخوا کې عسكر په افغانستان کې پریږدو.
د پښتنه ځکه مطرح کوم چې تاسو په هلمند کې خپل پوځي ماموریت په بشپړ ډول ختم کړ او ځواکونه مول سیمه راځلې دي.
فیو دیز اګو آی واز ان کندهار
بیکاز څو ورځې د مخه زه په کندهار کې وم. د دې لپاره چې زمونږ د عسكر وروستي ټیم هم لسیمه ولاړ. لکه تاسو چې ویل زمونږ کار بدلیدونکی دی او اوس افغان ځواکونو ته د روزنې او مشورې ورکولو په لورې ځو. نو د دې لپاره موږ د یو دوه درې او یا د څو کلونو لپاره چې مبارزې ته ضرورت وي خپل 1500 عسكر پرېږدو چې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. دا قوه به تر ډیره روزنیز رول ولري او په هغه نظامی اکیډمۍ کې به چې په قرغه کې دا کار وکړي. دا ځکه چې موږ په دې عقیده لرو چې ستاسو د عسکرو پیاوړتیا ډیره ګټوره ده. د دې کار لپاره اساسي موضوع د هغې رهبری ده چې موږ فکر کوو د هغې په تطبیق کې موږ له تاسو سره مرسته کولی شو. مونږ فکر کوو چې د دې کار د ګټور واقع کېدو لپاره وخت ډیر کم دی، ځکه چې په هرو 15 کلونو کې بعد 4000 افسران فارغيږي، او زما په عقیده په دومره موده کې داسې بدلون به د افغان ځواکونو لپاره د پام وړ کار وي. په همدې ډول د پولیسو او نظامیانو لپاره به مونږ د دوی له وزارتونو سره چې حیاتي ارزښت لري کار وکړو. مونږ به د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له قطعاتو سره هم مرسته ولرو، ځکه دا د هیواد او په تیره بیا د کابل د امنیت لپاره ډیر ضروری دي. ملي امنیت او ځانګړو ځواکونو د کابل د ساتنې لپاره د پام وړ کارونه کړي دي.
And we think that the work of the NDS and Afghan special forces in protecting Kabul
after the signing of BSA with the United States.
یو بل مسله، له امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک وروسته د امریکا ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې خپل ځواکونو ته امر وکړ چې تر یو بل کال پورې خپل جنگي ماموریت ته دوام ورکړي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
So how do you respond?
Well, our understanding, and I must say I'm not an expert in exactly in the US position.
زباید ویم چې د امریکا د دریس پاړه بشپړ معلومات نه لرم، خو هغه څه چې ما برداشت کړی، جمهور رئیس اوباما غواړي په هغو ځایونو کې چې ضرورت وي خپل قدرت کار واخلي. خو زه په کړنو کې شک لرم چې آیا زموږ پوځیان دې هم په ورته وخت کې داسې مبارزه وکړي، او یا دې د ترګرو په خلاف خپل مبارزه جاری وساتي په هغه صورت کې چې دوی په قرغه کې ناس او روزنه ورکوي، او یا د ناټو د چټک خبرګون د اسکرو په چوکاټ کې په کابل کې د ناټو ملکیتونه ساتي. نو زه دا وایم چې دوی به له جنگ څخه وتلي وي، او دوی په افغانستان کې د جنگ لپاره نه دي. دوی به یوازې په هغو صورتونو کې لکه د امریکا په شان له خپل توانه کار واخلي چې موږ ته یا د افغانانو په شمول زموږ متحدینو ته مستقیم کوم ګواښ یا خطر متوجه وي.
allies including obviously our afghan allies.
Yeah, if you come back to the london conference issue also
kabirta da london da gonde mausu tarashu da afghanistan hukumat da london pawanda ke pada se hal ke gadun ke vich khai kabina bash padanawi aista su pa nazar da ga mauzu ba da london pawanda kum manfi aghiz walari
impact on the france.
Exactly. Yeah. There's a very good question. I mean, from our perspective
ولینا دقیقا دا ډیر ښه سوال دی. زمال نظر دا د نړیوال ټولنې د باور اخیستلو او نورو اړیکو د پراخولو لپاره یو فرصت دی، او یا به وایو چې دا غونډه د افغانستان سره د نویو اړیکو او د نوي حکومت څخه د واقعي ملاتړ په خاطر ده. نو زما په شخصي نظر کابینه نوي جوړه شوی او یا وزیران نوي، د دې ټولو اهدافو لاسته راوړل به ستونزمن وي. خو بیا هم فکر نه کوو د وزیرانو نشتون به کومه لویه ستونزه رامنځته کړي، خو په دې صورت کې بعد د ملي وحدت حکومت یو لوی فرصت له لاسه ورکړي چې نړیوالې ټولنې ته خپل توانایي ثابته کړي وي. د حکومتدارۍ لومړی برخه د حکومت جوړول دي، او فکر کوم دا یو لوی موضوع ده، او دا د افغانستان د ټولو خلکو لپاره یو ستونزمنه موضوع ده. د کابینې نشتون د لندن د غونډې له شرایطو څخه نه دي، خو د کلیدي پوستونو لپاره د کسانو شتون ضروری دي تر څو هغوی اصلاحات راولي او خپلو خلکو ته خدمت وکړي. که حکومت وزیران نشي معرفي کولای، نو په دې معنی چې موږ به یې تر یو حده پریشانه کړي وو، او په دې باور یو چې په دې برخه کې اصلي اندېښنه خپل افغانان لري.
Concern are the people of Afghanistan.
Yeah, thank you very much. So let's hope by that time we will
manana khagal safira padehila che da london tar konde pore zine muhim waziran pakhpolo pustuno bane maujood wi pal russe pakhtana gwa matrah kram che da london gunde asasi paigham ba da afghanistan da khalko la par sir.
I
think there will be three key messages.
زما په نظر دا غونډه به افغانانو ته درې عمده پیغامونه ولري. لومړی دا چې تاسو نوی حکومت لرئ چې د اصلاحاتو ژمنه یې کړې ده، او نړیواله ټولنه غواړي ملاتړ یې وکړي. دویم دا چې موږ به داسې مشارکت ولرو چې تر ډیره د پام وړ او واقعي وي، لکه څنګه مو چې د پخواني حکومت سره درلود، ځکه چې موږ د ګډو اهدافو څخه ډیر ښه وضاحت لرو چې لوړاندې ټاکل شوی وو خو په هغه پوره باور نه وو. دریم پیغام دا چې موږ دوامدار دلته یو، او لکه چې وویل په 2000 میلادي کال کې د اروپا تر وتلو پورې، او یا له هغه هم هاخوا تر څو په دې راتلونکو او 2010 کلونو کې خپل شاوخوا 600 میلیون ډالر مرستې ولګو. زه فکر کوم چې تاسو دا احساس کړئ چې دا یو جدي، واقعي او پایدار ژمنه ده.
وبخې یو بل مسله زما را پیاد شو، که په دې برخه کې معلومات راکړي چې د لندن په غونډه کې څومره هیوادونه مرسته کوونکي هیوادونه او سازمانونه ګډون کوي.
Now, I think it's about 50 or 60, so that there is a
فکر کو د 500 څخه د شپیتو په شاوخوا کې مرسته کوونکې هیوادونه او بنسټونه به وي. په دې سربېره د افغانستان ګوندی او هم سرحد هیوادونه به هم پکې برخه واخلي. که څه هم په حقیقت کې مرسته کوونکې نه دي، خو د افغانستان سره اړیکې لري، ځکه چې دا غوي دوامداره او اوږدمهاله همکاري د تاسو لپاره ډیره مهمه ده. نړیوال بنسټونه لکه نړیوال بانک، نړیوال وجهي صندوق، نړیوال انسټیټیوټونه، د آسیا پراختیایي بانک، د سعودي عربستان په شمول د مرسته کوونکو هیوادونو بیلابیل ګروپونه، په همدې ډول شاید روسیا چې تر اوسه یې ګډون دقیق نه دی، په مجموع کې به تر 500 یا شپږ شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1289 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دیونه په خبرونه کې د خلکو د ازادۍ او لادي بشري حق څخه د قانوني ملاتړ په حق له خبرې کوو. په دې خبرونه کې را سره د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمایي دفتر د تعلیماتو څنګه مرستيال خغلی خالد ایثار سره ملمه دی. ایثار صاحب، خبرونه ته راغلی.
مننه کوم سیم صاحب.
په پایله کې راته وایي چې د ازادۍ حق څه ډول بشري حق دی؟
بله، ازادي عبارت دی له هغه حق نه چې یو فرد وکولی سي خپل فطري او خدادادي استعدادونه په کار واچوي، مشروط په دې چې نورو ته، یعنی د نورو حقونو ته زیان ونه رسوي. نو په دې تعریف کې دوه مهم ټکي شتون لري چې یو ټکی داسې چې ازادي سبب کیږي چې یو فرد، یو شهروند، یو تابع خپل استعدادونه په کار واچوي او د هغه د شخصیت د ودې سبب وګرځي او وکول سي یو عزتمند او شرافتمند ژوند ولري. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې ازادي یو مطلق حق نه دی، یعنی ازادي قید منی او باید محدود وي او محدودیت باید د قانون په اساس تعین سي او ټاکل سي او خودسرانه نه باید. او ازادي په دوه معنی استعمالي، یو د ازادي سلبي معنی ده، یعنی په دې معنی ده چې خان یو معنی شتون لري، په دې معنی چې هغه فرد او هغه شخص آزاد دی. دا سلبي معنی ده. او ایجابي معنی ده آزادي دا چې یو فرد وکولی سي هغه عمل چې غواړي تر سره ورسوي او د قانون او د شریعت په چوکاټ کې.
په یو ټولنه کې خلک په کومو برخو کې آزادي لرلی شي؟
بله، په درې برخو کې یو تابعه او فرد کولی سي چې خپل آزادي پلي کړي او خپل آزادي استفاده وکړي. یو خصوصي آزادي ده، یعنی یو فرد، یو شخص کولی سي چې خپل خصوصي ژوند کې د خپل آزادی نه برخمن شي، لکه د ملکیت آزادی ده، د کورنۍ اړیکې نه آزادی چې یو فرد کولی سي د دې حق نه استفاده وکړي. یو بل ساحه عمومي آزادی ده، یعنی په دې معنی چې افراد او اتپا وکولی سي چې بلا کوم تبعیض او تپیر نه په ټولنه کې خپل آزادګان څخه استفاده وکړي، لکه د تشکل آزادی ده، د بیان آزادی او د داسې نور آزادګان په عمومي ساحه کې مطرح کیږي. بل برخه سیاسي آزادګان دي، یعنی په دې معنی چې تابع کولی سي چې په زوا کې ګډون او مشارکت وکړي، لکه د رای ورکولو حق، د انتخابي دو حق او د مزارع حق او د سینور حقونه په سیاسي دګر کې مطرح کیږي.
درنه اوردونکو، خبرونه دوام لري. اوس ایوالاندا وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به دا پکړم په تاسو باندې په تاسو باندې وبنلرو موږ دوه کومه ځای شروع چې
موږ ازادي رادیو 1289 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 صفه.
دا خبرونه دوام ته خراغلی. څنګه کیدای شي چې په ټولنه کې د ازادۍ حق
تطبیق شي، یعنی خلق دغه حق نه استفاده وکړي شي؟
بله، دا ډیر مهم سوال ده. دوه کار باید په دې ساحه کې وسی. اول، د دولت عملی التزام ده، یعنی دولت باید عملا دغه ازادي ته درناوی وکړي او تطبیق کړي. نو په دې برخه کې مهم ټکی دا دی چې اول باید ازادي د حقوقي نظام په چوکاټ کې په رسمیت وپیژندل شي، چې لانی کمرغه د افغانستان اساسي قانون دغه حق ته ډیر درناوی کړي او دغه حق تضمین کړي. دا یو مسله. بل مسله دا چې د خلکو باور ازادي ته ډیر مهم مسله ده. یعنی سوال بدای چې آیا ازادي حق یو د کلتوري او فرهنګي ارزښت په توګه د خلکو ترمنز منل شوی او کنه؟ که خلک ازادي ته باور لري، نو دا ډیر مهم ټکی دی چې کولی شو ازادي په ټولنه کې تطبیق کړو او بلیکو. چې په دې ساحه کې د معرف او عالی تحصیلات کیفیت، یعنی د با کیفیت او زده کړو نظام په دې ساحه کې ډیر مهم دی او کولی سي ازادي ته یو فرهنګي بڼه ورکړي.
تاسو دا ونو کړی چې د افغانستان په حقوقي نظام کې د ازادۍ له حق څخه ملاتړ شوی دی او په رسمیت پیژندل شوی دی. کوم شخصا راته وایي چې د افغانستان په قوانینو کې د ازادۍ حق په باب څه راغلي دي؟
بله، د افغانستان د اساسی قانون د سلیروشتم ماده پاره پساس ازادي د انسان طبيعي حق دي. التویلی چی دا حق، یعنی ازادي حق د نورو له ازادي او له عامه مسالو پرته چې د قانون له لارې تنظیمیږي حدود نه لري. د انسان ازادي او کرامت له تیری خوندي دي. دولت د انسان د ازادي او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف دي. نو د دې ماده پراساس ازادي د انسان طبيعي حق دي او دولت مکلف دي چې دا حق په ټولنه کې تضمین کړي او په عملی بڼه باید د دې حق ته ملاتړ وکړي او د دې حق درناوي وکړي. همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون هو هم ماده داس سرات لري. دولت د ملګرو ملتونو د منشور، د بین المللي معاهدو، د نړیوالو میثاقونو چې افغانستان له هغو سره تړاو لري او د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې رعایت کوي. نو کوي افغانستان د ملل متحد منشورې منلي او خپل منشور یو د بشري حقوقو نړیوال سند چې په هغه کې ازادي حق تضمین دي. د مدني او سیاسي نړیوال میثاق چې افغانستان ورسره تړاو لري، دا هم یو حقوقي سند دي چې ازادي په هغه کې تضمین دي.
ډیره زیاته مننه کوم خغلی سر چې بلمو منلا خبرونه ترغلي کوم ودان
استاذ منال
درنه اوردون کول. تاسو هم مننه.